द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مسې سهار مو په خیر دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ده د جمعې ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې ومه نیټه ده په پاکستان کې وخت سوی دی د سهار 6 بجې په افغانستان کې د سهار 5 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د پنځشنبه د شپې 9 بجې دی د اکتوبر د میاشتې 6 نیټه ده د سهارنی نیم ساعت خبری خبرونه کې درته شراغلاست وایم درته وړاندې کوم کې زیم تاسو قربنا کلثوم کاکړ اول د خبرونو تفصیل د پاکستان پارلیمان په مشترکه ډول د غیرت په نوم قتل او زنانه او سره جنسي زیاتی کوونکو د سختو سزاګانو قانون منځوري ورکړي د قانون مورک سنیټر فرد الله بابر ویلي د قانون مقصد په دغه جرمونو کې د ککړو کسانو سزا یقیني کول دي او شام د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي استيفن دي مستورا ویلي ک روس او د شام حکومتي ځواکونو په الف شار باندې روانه بمباري بند نه کړه نو په زرګونو نور خلک به ووجل سي او شار به د دنیا د مخزه ختم سي بلخوا د امریکای د دفاع وزارت پینټاګون پر شام کې د القاعده د یو مشر د وجل کېدو تصدیق کړی دی او د میتیو په نوم سمندري طوفان د امریکای فلوریدا ریاست ساحل ته نږدې سوی دی په ساحل آبادو 15 لک خلکو ته سمندر زلري سیمو ته د تلو امر جاری کړل سوی د میتیو د لاسه په هیټي هواد کې 260 کسان مړه سوي دي د خبرونو تفصیل ته وس غوښتي د پاکستان پارلیمان د پنځشنبه په ورځ د غیرت په نوم د وژنې او جنسي تیری په اړوند هغه قانون منځوري ورکړې د کمچې له ډیر وخت څخه انتظار کېدو د نوي منځور سوي قانون لاندې به مجرم ته 15 کاله بندیز سزا ورکول کیږي او وژل سوو کورنیو څخه د بخښنې واک هم اخیستل سوی د دې قانون د نشټوالي له سبب به وړاندې قاتلان له سزا زه بچ کېدل او د وژل سوي تن له کورنۍ سره دا حق وو چې وژونکي یا قاتل وبخشي په ځینو پیښو کې به وژونکي او وژل سوي تن دواړه د یوې کورنۍ وو او سزا به نه ورته کېدله د بشري حقوقو د تنظیمونو د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کال د غیرت په نامه د وژنو په لسګونو پیش را مخته کیږي چې زیاتره پکې شزي وژل کیږي د غرنګ پیش زیاتره د خوشي په ودو کولو په غبرګون کې را مخته کیږي چې الکه ونجلې دواړه پکې وژل سي پارلیمان په قانون کې د شزو سره د جنسي زیاتی پاړوند د قانوني مادو منځوري هم ورکړې ده چې پریکړه به په نوې ورځو کې کوي سي پارلیمان د غیرت په نوم وژنو او جنسي تیری په حق له بیلونه د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرد الله بابر وړاندې کړی وو او د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي استيفن دي مستورا د پنځشنبه په ورځ ویلي ک روس او شامي حکومتي ځواکونه په الف شار باندې روانه بمباري بند نه کړه نو په زرګونو نور خلک به ووجل سي او شار به په مکمله توګه ختم سي دوی زیاته کړه چې د شار 215,000 خلک د خطر سره مخامخ دي په جنیوا کې خبری کانفرنس د وینا په وخت ښاغلی مستورا ویلي ک هم د غرنګ بمباری تر 2.5 میاستو پوری روان وي نو په زراو خلک به ووجل سي او نور په زراو خلک به کډوال سي دوی په روس او شامي حکومت ژغ کړي چې د ترهګری په شار کې ختمولو لوجه د شار نه تبا کوي په دغه کې د شام په زراو عام خلک وژل کیږي د روس او شام وینا ده چې دوی ځواکونه په شار کې ترهګره ډله جبهت فتول شام په نشانه کوي په لب شار کې 13 میاشتې د امریکا او روس ترمنځ د ډزبندۍ معاهده ختم کېدو وروسته شار باندې سختي بمباري روانې دي او پینټاګون روانه اونۍ پر شام کې کېدونکي اتحادي فضايي عملې له وجې د القاعده د یو مشر د وژنې پخلی کړي د پینټاګون پریس سیکرټري پیټر کوک د پنځشنبه په ورځ ویلي چې د دوشنبه په ورځ د الف سره نږدې کېدونکي کاروایي کې ابو الفراج المصري وژل سوی پیټر کوک د المصري وژنه ته د القاعده لوی نقصان وایي پینټاګون د دوشنبه دروازې کاروایي وروسته اعلان کړی وو خو پخلی درې ورځې وروسته وکړو او میتیو نومي سمندري طوفان هيټي تباه کولو وروسته د امریکایي ریاست فلوریدا ساحل ته نږدې سوی دی. د فلوریدا ریاست 15 لک ځایي خلکو ته خبرداری ورکړل سوې ده چې خپل کورونه د پرېږدي او محفظو ځایونو ته د ولاړ سي. د دغه ریاست ګورنر ویلي چې ساحلي سیمو ته له طوفان څخه تباهي کېدای سي چې له وجې ساحلي سیمې خالي کولو امر جاري کړی دی. په هیټي کې د طوفان له وجې د مړو شمېره 260 ته رسېدلې.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
قدرمن اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو د سهارنی خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري. اوس ریپورټونه درته وړاندې کوو چې د پاکستان پارلمان په مشترکه ډول د غیرت په نوم قتل او زنانه او سره جنسي ذاتی کوونکو د سختو سزاګانو قانون منظوري ورکړې ده. په دې حقله نور تفصیلات راکړئ زموږ همکار سمینه احسن په ریپورټ کې.
د نوی منظور شوی قانون لاندې به د غیرت په نوم وجون کې تن ته د عمر 15 کاله بند سزا ورکولی شي او د وجل شوي وارثانو نه د بخښنې واک اخیستل شوی دی. قانون وایي کچري قاتل ته د مرګ سزا واورولی شوه نو بیا د وجل شوي تن خپلوان هغه ته بخانه کولی شي، خو په دې صورت کې به هم قاتل د عمر قید خپل سزا تیری. د دې قانون د نشوالي لقبل به وړاندې قاتلان د سزا نه بچ کېدل، او دویمه دا چې د وجل شوي تن وارثانو سره دا حق په لاس کې وو چې قاتل یا وجون کې به بخلې شو. د وجل شوي تن وارثانو به عدالت کې قاتل ته بخانه کوله او د سزا نه بخلاصېدو. په ځینو پیښو کې به وجون کې او وجل شوي دواړه تنه د یوې کورنۍ وو او سزا به ورته نه ورکړې کېده. د بشري حقونو د تنظیمونو د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کال د غیرت په نوم د زرو نه زیاتې ښځې وجل کېږي، او د کورنۍ د عزت ساتلو دپاره دغې وجنې ته د غیرت په نوم وجنه ویلی شي. زیاتره دغه پیښې په خپله خوښه د واده په غبرګون کې رامنځته کېږي. هلک او جنۍ دواړه د غیرت په نوم وجلی شي. پارلمان په قانون کې د ښځو سره د جنسي زیاتۍ په اړوند د قانوني مادو منظوري هم ورکړې ده. د کم لاندې به چې د جنسي تیری ښکار ښځې ډي این اې ټیسټ کولی شي او د ښځې پیژنګلو به پټه ساتلی شي. د جنسي تیری په اړوند مادو کې ویل شوي چې د دې پریکړه په لسکم سلو ورځو کې کولی شي. پارلمان کې د غیرت په نوم وجلو او جنسي تیری په اړوند بلونه د پاکستان پیپلز پارټۍ سینیټر فرحت الله بابر وړاندې کړي وو. په قانون د بحث په وخت د قانون وزیر زید حامد وویل چې د دې د لاندې به د مجرمانو طبي معاینه هم کېدای شي او پولیس په پابندۍ چې متاثره خلک د خپلو قانوني حقونو نه خبر کړي. هغه دا هم وویل چې د ماشومانو او ذهني معذوره خلکو سره بدکاري به هم قابل سزا جرمي. په دې موقع د پیپلز پارټۍ پخوانی سینیټر سغرا امام زیاته کړه چې یو قانون هم په مکمل توګه جرم نشي ختمولی، خو قانون پکار ده چې د جرمونو په لار کې خنډان جوړ شي. دا نه ده چې د یو قانون په وجه په خلکو کې غلط خویونه وده مومي او هیڅ سزا ورته ورنه کړی شي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په دې موقع پارلمان او ټول قوم ته مبارکي ورکړه. هغه زیاته کړه ژمن دی چې دغه قانون به په ټول ملک کې عملي کړي. وزیر اعظم وویل د غیرت په نوم قتل د پاکستان یو سنگینه مسله وه چې حکومت په ښه اراده کړې وه د دې د خاتمې لپاره به هر ممکنه لارې خپلې. د وزیر اعظم وینا وه موږ په دې هڅو کې کامیاب شو، د غیرت په نوم قتل کې هیڅ غیرت نشته. وزیر اعظم دا هم وویل زنانه د دې ټولنې ډیره مهمه برخه دي، او زه په دې یقین لرم چې دوی ته تحفظ، خودمختاري او واک اختیار ورکړی شي چې دوی هم د ملک د ترقۍ او کامیابۍ په لار کې خپل کردار ولوبوي. یاد دي د جولای په میاشت کې د سوشل میډیا سټار قندیل بلوچ د خپل رور د لاسه قتل نه پس د پارلمان کوس او برنی ایوان یو خصوصي کمیټي جوړه کړې وه، چې دې کمیټي په اکثریت سره د غیرت په نامه قتل او جنسي بدکاری پر ضد دوه بلونه پارلمان نه منظور کړي وو.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سره روان دي. وایس آف امریکا ډیوا ریډیو یې جواب درکوي، غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږونه د شپې 12 او هر سهار شپږونه تر سهار 9 بجو پورې.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو سارنی خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه اوري یو بل ریپورت چې په شام کې د شام د پاره د ملګرو ملتونو خصوصي استاد سټیفن دی مستورا ویل دی ک روس او شامی حکومتي ځواکونو په البشار باندې رواني بمباري بندي نه کړي نو دلته به ډیر نقصان وسی او په زرګونو نور خلک به ووژل سي. په دې اړه نور تفصيلات راکړئ زموږ همکار نصیر کاکر په ریپورت کې.
د شام لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا د پنځشنبه په ورځ ویلي د ختیځ حلب 215,000 کسان په یو سپنسی باندې ځوړندي او له تیرو څو اونیو راهیسې د هوایي بمبارونو له امله د ښار د پاتې کېدو اثرات په شک کې دي. دا بمبارونه هغه لرغونی ښار په لوټو کې بدلوي. هغه وایي کچیری په دې کچه زورورې بمباری تر دوه نیمو میاشتو پورې نورې جاری وي نو په زرهاو کسان به ووژل سي، ډیری به ژوبل سي او په زرهاو نور به د پناه لپاره کډه کېدو ته مجبور سي. ډی مستورا وایي دا د دیوال نوښته دي تر څو چې په سیمه کې یو غټ بدلون نه وي راغلی. دغه ظالمانه پوځي اقدام، بمباری، جګړه او تباهي به په ختیځ حلب کې جاری وي. د د په وینا که په هغه ښار باندې بمباری د اوس په ډول جاری وي نو موږ او تاسو به د کریسمس د نمانځنې په وخت ګورو چې لکه هومس ته چې په 500 کې ضرب ورکي. هومس د شام دریم غټ ښار دی او نږدې ټوله ښار هغه وخت تباسو او په زرهاو اوسیدونکي یې ووژل سو کله چې د صدر بشار الاسد د قواوو او مخالفینو ترمنځ درنه جګړه ونښته. شامی حکومت د دریو کلونو له محاصرې وروسته وتوانېدی چې هغه ښار ونیسي او کال 2015 کې هلته امنیت پر ځای کړل سو. ډی مستورا وایي ورته کار باید له حلب سره ونسي او نه هم باید موږ داسې کېدو ته انتظار وکړو. نوموړي په روسیې او شام تور پورې کړ چې په ختیځ حلب کې د النصره محاز تر 1000 هم کم ترګرو د موجودګۍ په پلمه بمبارونه کوي. هغه په دغه وسلوالې ډلې هم نیوکې وکړې چې حلب کې یې 215,000 کسان یرغمل کړي او غوښتنه کوي چې له ښار څخه په محفوظه توګه د وتلو اجازه دي ورکول سي. امریکا او روسیه د سپتمبر په 9 شام کې د ډزبندۍ یوې لوزنامې ته رسېدلي وو چې له لورې به د ملګري ملتونو امدادي قافلې ختیځ حلب کې بند کسانو ته د بشري مرستو لپاره تلې، خو دغه ډزبندۍ یوازې تر یوې اونۍ پورې پاتې سوه. بلیلور د امریکا د دفاع وزارت پخلی کړی چې د القاعده ترګرې ډلې یو مشهور کمانډان روانونی په شام کې د ائتلاف په بمبار کې وژل سوی. د پینټاګون پریس سیکرټری پیټر کوک د پنځشنبه پر ورځ ویلي د تیری دوشنبه پر ورځ ادلب ته نږدې د امریکا په حمله کې ابو الفراج المصری په هدف سوی وو. پیټر کوک د هغه وژنه یو لویه بریا ګڼلې.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
درمون اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. یو بل ریپورت چې د سی پاک یا چین پاکستان اقتصادي اراداري په حق لدی د چین د سفارتخانې د نائب مشر لخوا بیان جاری سوی دی چې پکې د عوامي نېشنل ګوند لخوا سکه موقف ورکړل سوی وو د هغه په حق له احتجاج سرګند کړی دی. دی حق لباندې نور تفصيلات راکې د سیمه زه خزمر خبريال پیر ولایت شاه په ریپورت کې.
د چین د سفارتخانې نائب مشر لخوا جاری کړی شوی بیان کې د عوامي نشتلګون په موقف احتجاج شوی دی او بیان کې ویلي شوی دی چې د یو 500 ارب ډالرو مالیت دغه پروژې د لاندې بلوچستان ایالت کې 14 سند کې 43 پنجاب کې 12 او خیبر پښتونخوا کې 8 منصوبو باندې کار روان دی او د دې پروژې ګټې به د پاکستان ټولو صوبو ته یو شانتي رسي. نو بیا څنګه دغه منصوبې ته صرف د پنجاب او چین منصوبه ویل کېدلی شي؟ بیان کې هغه خبر هم رد کړی شوی دی د کم تر مخه چې د چین سفیر د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي دي چې د اقتصادي پروژې په نقشو کې د وړو صوبو نه تیریدونکي غربي روټ اړو سره شامل نه دی. څرګند دی وی چې د پاکستان وړې صوبې د ډېر وخت راهسې اقتصادي پروژه کې د پامه غورځولو په سر د مرکزي حکومت خلاف تحفظات لري او په دې معامله احتجاج هم کوي. خو داسې ډېر کم په لیدو کې راغلي دي چې چینی حکومت په دې معامله د پاکستان د مرکزی حکومت یا د وړو صوبو کې د یو فرق پاره کړی وي. او اوس په لومړي ځل د چین سفارتخانې داسې بیان جاری کړی دی د کم نه چې د پاکستان د مرکزی حکومت د موقف تایید کیږي. د چینی سفارتخانې بیان ته عکس العمل کې عوامي نشتلګون ویلي چې د دوی تحفظات او ګیلې د چین نه نه بلکې د مرکزی حکومت نه دي. د ګوند ویان زید خان وایي چې چین ته د داسې بیانات ورکولو نه ډډه کول پکار دي کوم چې وړو صوبو کې د چین خلاف تحفظاتو ته د ودې ورکولو سبب جوړېدلی شي.
د نن نه تقریبا یو کال مخکې مونږ د چین ایمبیسی کې ملاو شو او دوی مونږ ته وویل چې زمونږ سره د ویسټرن روټ د سره حکومت پاکستان چې مونږ ته دا یادهاني وکړه چې پرایم منسټر وایي چې ما زه به په ویسټرن روټ باندې کار شروع کړم د مئی 2015 کې چې کوم وعده کړوه دا هغې وی چې هغې زمونږ سره د سره ذکر نه دی کړی. دا چونکې زمونږ چې کومې خبرې کړي دي په دې کې که یو غلط وي نو مونږ ته دې ووایي خو مونږ ته دې دا ووایي چې آیا که واقعي د نور صوبو د دینه پیدا نه هغه پیدا دي مونږ ته وښایي چې په کوم ځای کې ده چې کوم دي ووایي چې مونږ دومره زون په پلان کې ځکه نه دا صرف کاغذي دي هوایي دي زباني دي. نو زمونږ په مغربي روډ باندې په کوم ځای کې کار روان دی که دوی وایي هغه چې کوم جو مغل کوټ دی نو هغه د ایشین ډونر بینک دی او هغه سنگل روډ دی. او چونکې مونږ دې ته ځکه د پنجاب او د چین منصوبه وایو چې چونکې چین خو را روان دی خو جو پنجاب دي نو دلته کې زمونږ حکمرانان چې دي نو هغې دي د چین او د پنجاب شته. دا زمونږ د حکومت غلطیانې دي او دې حد ته خبره ورسوله چې نن هغه زمونږ دوست ملکونه دي چې زمونږ ټول غټ دوست دی چې هغې نن په دې مجبور کړو چې هغې یو سټیټمنټ ورکوي او هغه سټیټمنټ په عوام بیا په ښه نظر نه ګوري.
زیاتوي چې که د سی پیک منصوبې غربي روټ په حق لري دوی تحفظات لري نه کړل شول نو دوی به د حکومت خلاف خپل احتجاجي تحریک جاری ساتي. بلخوا په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د چین د سفارتخانې لخوا جاری کړی شوی بیان د سی پیک منصوبې په اړه د خپل موقف غټ ثبوت بللی دی. او د پرمختیا وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي چې دغه بیان نه په ډاګه کیږي چې اقتصادي پروژې کې اس قسم بدلون نه دی شوی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو یو بل رپورٹ چې په قبایلی سیمو د خبریالانو د تحفظ لپاره د دوو ورځو ټریننګ سوی او د دغه ادارې CPDI ورته ویل کیږي. د دغه پروینشل کوارډینیټر شمس الهادی سره زموږ خبریال ابراهیم شینواری خبرې کړې او ځینې پوښتلې دي چې د دې ټریننګ مقصد څه وو او څه د وجې دا ټریننګ کړې ولو. په دې هکله رپورټ تر سم وړاندې کوو.
موږ سره دا مهال د دغې ادارې پروینشل کوارډینیټر شمس الهادی دی. شمس الهادی صاحب که په لنډو کې مراته وویل چې څه ضرورت دی دغه سي ټریننګونو یا روزنو د قبایلي صحافیانو لپاره؟
بنیادی طور مونږ سی پی ڈی آئی په ټول پاکستان کې تقریبا 1500 صحافیان چې دی ایله په فزیکل سیفٹی حوالے سره ټریننګ ورکوي. خو بنیادی طور ټول کزه تاسو ته په لنډو کې واما مونږ دی کې دام کوشش کړی دی چې د دې کم لیگل سایډ دی یا فزیکل سایډ دی چې نن تاسو لیدل 1112 والا راغلی وو دی دی دا کې او کده دی نور اړخونه دي. نو مونږ کوشش کړی دی چې دوه ورځو ټریننګ کې دا غی ته هغه معلومات ورورسو.
غیاز اکرم صاحب دغه دوه ورځې د روزنې چې کوم وظیفه ترسره کوله غیاز صاحب تاسو راته وایئ چې څه قسم معلومات تاسو قبایلي خبریالانو له هغوی د شخصي تحفظ په حق لري؟
خبر ضروري ده خو خبر داسې خبر نه ده ضروري چې دا صحافي خپل خبر جوړ شي. دوه ورځو ټریننګ چې موږ ډیفرنټ شونه باندې چې قانوني طور باندې څه حقوق شته صحافي ته سټوري چې کله دا کور کوي څه شي خیال وساتي. ابل دادا چې نن سبا موبایل او ټیکنالوژي دور دا خپل سټوري سیف ساتلو باندې سایبر سکیورټي باندې سره یې کار کوي.
مجیب الرحمن موږ سره موجود دی، د دوی تعلق جنوبی وزیرستان سره دی، وانی نه دوی راغلی دی. مجیب، څه شی تاسو په دغه ټریننګ کې زده کړ او څه داسې نیمګړتیا وه چې تاسو سپورې محسوس کوله چې هغه ستاسو چې کومې ذمواری دي د صحافت پای کې تاسو محسوس کړی دي؟
په وړومبي ځله دغه وینو چې قبایلي صحافیان د بجوړ نونسا تر د وزیرستان پورې دلته په دې ټریننګ کې دوی شرکت کړی دی، نو زه وایم چې دوی د دینه خبر شول چې زمونږ د ژوند څونه ضروری دی، د صحافیانو د ژوند د ژغورنې لپاره دغه ټریننګ. زه وایم چې قبایلي صحافیان د دینه نه دي خبر، او مزید زه د دې ادارې نه دا خواست کوم چې که دوی مزید دا ټریننګونه قبایلي صحافیانو لپاره نور ټریننګونه دغه کې، نو مطلب دی چې قبایلي صحافیان به د دینه پوره پوره ګټه واخلي.
عظمت علی زی، تاسو د پړچینار کورم ایجنسی نه راغلی، که دغه نن دغه دوه ورځې ټریننګ باره کې راته وویل چې څه داسې نیمګړتیاوې وي چې اوسه پورې تاسو محسوسولې او په هغه به دغه ټریننګ کې پوره شوې؟
مو دې کې فرسټ ایډ کوم پروګرام ولیدلو، 2211 دا انتهایی بهترین پروګرام ویلې، اول صحافي څخه خپل په زنده نه وي او خپل څه کلیر نه وي، هغه رپورټ به څه کلیر شي.
عمران شینواد، تاسو له نیکوتل خیبر ایجنسی سره تعلق لري، څه فکر کوئ چې آیا نور چې ستاسو کوم همکاران دي په قبایلي ایجنسیو کې هغو ته دغه ټریننګ ضرورت شته که څنګه، او څنګه وکړی شي چې هغه تم دغه ټریننګ یا دغه روزنه ورکړی شي؟
بالکل، د میډیا سیفټی ټریننګ حوالے سره د قبایلي صحافیانو ته ډیر زیات ضرورت دی، او بهتره دا ده چې دا په تحصیلونو په سطح په پریس کلبونو کې وشي.
ستاسو د ټولو د وایس آف امریکا ډیور ریډیو سره د دومره معلوماتي خبرو شریکولو ډیر ډیر مهرباني.
وایس آف امریکا دی ور ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwaradio.com،
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadiwaradio.com،
یعنی www.voadiwaradio.com.
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو دا، د امریکا نیویارک ښار کې د افغانستان سره راغلي شزي مختلفې زده کړې کوي چې پکې انګریزي ژبه ده او د موټر زده کوونکې ده او د ژوند سره نور کم شیان تعلق لري، دا غوی زده کړه کوي. په دې اکله تفصیلات راکوي زموږ همکار زید خټک په ریپورت کې.
د امریکا نیویارک ښار کوینز نومي سیمه کې هر ورځ تر سلو زیاتې افغان میرمنې په عارضي توګه جوړ شوي کلاسونو کې د امریکا د ژوند ژواک بنیادي زده کړې کوي، چې پکې ډرایور لایسنس ترلاسه کول، انګلیسي لیک لست زده کول، او ځنې ژورې او کړکیچنې مسلو لکه کور کې تشدد سره مخامخ کېدو په هکله قانوني مرستې هم شاملې دي. دغه زنانو کې واده کړي، نه واده کړي او طلاق شوي هر قسمه زنانه شاملې وي. دوی کې ځنې امریکا ته نوي راغلي او نور دلته ډېر وخت راسي موجود دي. دوی ته زده کړه ورکوونکي هم افغان میرمنې دي چې د امریکا شهریت لري. دا زده کړې ویمن فور افغان ویمن نومې تنظیم لخوا انتظام شوي. دغه پروګرام ته وفاقي او ریاستي مرستې ملاویږي، او دا د سپتمبر 11 تر هغه پیښونه وړاندې جوړ شوی و چې مقصد یې کوینز په سیمه کې موجود افغان میرمنو ته لیک لست او کورنی تشدد په هکله پوهه ورکول و. افغانستان باندې د امریکا حمله وروسته د پروګرام اهداف هم بدل شو، چې اوس افغان ټولنه کې موجود اندېښنې ختمول هم د دوی غرض دی. د افغان سفارت او ځایي جماعتونو په وینا نیویارک کې نږدې 40,000 افغان کورنۍ پاتې کیږي. په روایتي توګه افغان ټولنه کې د سړو رول فعال وي او ښځې کورونو دننه وي، چې له امله یې د سړو لخوا ښځو پر ضد تشدد، د تعلیم کمې مواقع او نور د حقونو مسالې راولاړیږي. د دغه تنظیم چې ورته په لنډو WAW هم وایي مشره منیزا نادری وایي دوی دا خبرې یقیني کول غواړي چې افغان میرمنې محفوظوي. وایي مقصد یې ښځو ته تعلیم او انصاف ته رسایي ورکول دي چې د امریکا په ټولنه کې فعال غړي جوړ شي. دا تنظیم ځنې بد کلتوري عادتونه هم ختمول غواړي. میرمن نادری وایي دا ډېر ګران کار دی، په خصوصي توګه داسې یوې ټولنه کې چرته د لسیزو راهسې صنفي امتیاز روان وي. میرمن نادری زیاتوي دوی د ټولنو سره همکاري کوي، نه چې یوازې زنانه سره. ځکه چې افغانستان کې ټولنه په عمومي ډول د سړو برتري مني. دا تنظیم د تعلیم ترڅنګ دغه زنانو لپاره د روزګار لارې هم لټوي. دو سلوخت کلنه فوزیا نوري چې اوس د امریکا شهري ده د اتو کالو راسې امریکا کې وا. ډبلیو ای ډبلیو نومې دغه تنظیم دا د شهریت ټیسټ پاس کولو لپاره تیار کړه او ورته یې ډرایور لایسنس هم ترلاسه کړو. فوزیا نوري واده شوي او څلور ماشومان یې هم دي. وایي دا یې اوس کور دی او دلته د تحفظ احساس ورته تر ټولو زیات خوږ دی. د دې تنظیم د پیغلو جنکو لپاره هم یو ځانګړی پروګرام دی چې پکې دغه پیغلو جنکو ته د قیادت تربیه ورکړی کیږي. د تنظیم مشره منیزا نادری وایي داسې وړې جنکې هم وي چې عمرونه یې 15 کالو پورې وي خو په زور واده کړی شوي وي چې پکې د دوی مرضی هم نه وي شامله. میرمن نادری وایي دغه جنکو ته خپل حقونه ښایي. اسلام کې د ښځو د حقونو نه دوی خبروي او د خاندان حقونه هم ورته په ګوته کوي. دا وایي کال 2015 راسې د پیغلو جنکو لپاره دغه پروګرام شروع کېدو راسې دغه ټولنه کې یوه پیغله هم په زور نه ده واده کړی شوي. ډبلیو ای ډبلیو نومې دغه تنظیم افغانستان کې هم فعالیتونه لري. دا تنظیم 14 ولایتونو کې د ماشومانو د مرستو مرکزونه لري او کابل کې تشدد ښکار زنانو لپاره قانوني مرکز هم چلوي. میرمن نادری وایي کال 2014 کې د دوی د تنظیم دوه کارکونکي طالبانو تختولي هم وي خو بیا کال 2015 کې د ځایي مشرانو په هڅو راخلاصې کړی شوې. میرمن نادری وایي بدلون همیش په ګرانه راځي.
اوس درته وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
خپلو کې د ملګرتیا له سببه ټول کارونه ممکن کیږي. د امریکې په ملاتړ د بوروندی د خلکو د ژوند بچکولو هر قسمه دوایانو ته رسایي ممکن شوې ده. بین الاقوامي ترقۍ دپاره د امریکې ادارې USAID اوسوس د دوو داسې 5 کلیزو منصوبو د مکمل کېدو اعلان کړی دی چې غرض یې په بوروندی کې د ملیریا د HIV او د ایډز د رنځونو د دوایانو رصد زیاتول دي. د بوروندی په بو جمبورا کې د منصوبې د خرید و فروخت په یو دستوره کې د USAID مقامی نمائندې وکټوریا ګیلس د ټولو ملګرو د کوششونو ستاینه وکړله کوم چې د نظام د مضبوطولو لپاره شوي دي. دې د امریکې د دې پوخ لوز یو ځل بیا پخلی کړی دی چې بوروندی سره به د بوروندی د خلکو د صحت د ضرورتونو په پوره کولو کې لاس امداد کوي. د دې دوه مکمل شوو منصوبو تر مخې د امریکې حکومت د بوروندی د حکومت او د صحت د ساينس د انتظامی شعبې او د نورو ملګرو ادارو په مرسته بوروندی کې د ملیریا او د ایډز د دوایانو موجودګي او د دې تقسیم یقیني کړی دی. دا دواړه منصوبې د SIAPS او د SCMS په نومونو یاد دي. په دې دوایانو کې 9 لکه د ACT نومي ملیریا دوایانی او 9 لکه د ملیریا او د HIV د تشخیص سازو سامان شامل دی. په SIAPS او SCMS منصوبو د صحت د انتظامی ساينس ادارې عمل درآمد کړی دی. دې منصوبو د دوایانو ساتلو دپاره د قامی ګودام په فراخولو کې هم لاس امداد کړی دی او د دې له سببه ګودام کې د دوایانو د محفوظ ساتلو بندوبسونه خکړی شوي دي او دا اوس د خرابېدو او ضایع کېدو نه بچ کړی شوي دي. امریکې د USAID په ذریعه 5 کالو کې بوروندی کې د صحت متعلق د سامان د خرید او تقسیم کار لا د 300 ملیونو ډالرو نه زیات رقم ورکړی دی. امریکا بوروندی کې د HIV ایډز ملیریا د غذایت او د خاندانی منصوبه بندۍ پروګرامونو ته د 300 ملیونو ډالرو نه زیات رقم اوښکی دی. امریکا د بوروندی د خلکو د صحت د اجتونو پوره کولو په کار کې بوروندی سره په همکارۍ کولو فخر کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگټن DC 20238 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د پښتنو په کور کلی
خار او خاورا کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی وریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com